جوړی مشه اوریدونکو دا مهال د مازیګر درې بجې دی په روان سات کې موزه نجیب امیر کوربه یم د خپل همکارانو په مټ مې درته تازه موضوعات راټول کړی دي د پاکستان د فوز لخوا خپل ځنو افسرانو ته د سزا ورونه د امریکا لخوا پاکستان سره د 230 میلیون ډالر او تازه مرسته خیبر دره کې د ناټو د لارې پرانیستل او بلوچستان کې په برید او افغان فوز کې د چترالی ځوانانو د شمولیت نه د افغان حکومت انکار د دې خبرونه مهم ریپورتونه جوړوي دا نورو ریپورترونو په جنګلوي ورستا خدا غړې خبرونه له بوروال کا کړسه
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی په پاکستان کې یو فوجي عدالت د دې ملک د فوج پنځه افسرانو ته له یو سختریز ډل سره د اړیکو په تور کې د پنځو کالو د بند سزا اورولې ده امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی او روس او چین وایي چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د شام په اړه له منظور شوي قرارداد سره په دې هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې تر پښو لاندې شوې دي اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې یو فوجي عدالت د دې ملک د فوج پنځه افسرانو ته له یو سخت دریځ ډلې سره د اړیکو په تور کې د پنځو کالو د بند سزا اورولې ده پاکستانی فوج په خپل یو بیان کې ویلي دی چې د فوج بریګیډیر علي خان ته هم د پنځه کالو د بند سزا اورول شوې ده علي خان تیر کال له یو سخت دریځ سیاسي ډلې سره سسیډلی حزب تحریر سره د اړیکو درلودلو په شک کې نیول شوی حزب تحریر غواړي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خلافت راولي پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي چې د پاتې نور پوځي افسران کله نیول شوی د پاکستان په ګډون په زیاتره مسلمان ملکونو کې پر حزب تحریر له دې کبله بندیز لګېدلې دی چې دوی په دې ملکونو کې حکومتونه ډنګول غواړي امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 میلیون ډالر مرستو ورکولو اعلان کړی دی په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند مارک سترا ویلي دی چې دا مرستې به د منګلا ډیم په شکولو او په خیبر پښتونخوا کې د کرمتنګي ډیم پر جوړولو لګول کیږي امریکایي سفارت ویلي تمه څرګندېږي چې په پاکستان کې په لویه کچه د انفراستراکچر د پروژو لملاتړ سره به تر 2013 کال پورې د بجلی په ملکی ګریډ سټیشن کې 900 میگاواټه بجلی زیاته سي او له دې سره به 400 کورونو او کاروباري مرکزونو ته کافي بجلی ورکړل سي دا مهال په پاکستان کې د بجلی بحران دی او په خاص توګه د روژې په میاشت کې خلکو ته لویه مسله جوړ کړې ده د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر درې لوی لار په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو لپاره پرانستل شوې ده دوی زیاتوي د نیټو ځواکونو ته سامان وړونکو و لارې د جمرود تخته بیگ چیک پوسټ تر رسیدلې دي او د کسٹم تر اجازه وروسته به افغانستان ته ځي څو ورځې وړاندې د نیټو ځواکونو ته د سامان وړل له دې کبله درول شوي وو چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د طالبانو د دې سامان پر وړونکو لاریو د ځانمرګو بریدونو په اړه معلومات ترلاسه شوي وو د خیبر ایجنسی په جمرود کې د وسلوالو لخوا پر یو برید کې نیټو ته د سامان وړونکو لاریو یو چلونکی هم وژل شوی وو بل پلو د بلوچستان په مستون کې د نیټو د ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو لاریو برید شوی دی چې له امله یې درې لارې په بشپړه توګه تباه شوی دی د دې پیښې په اړه یو لارې چلوونکی مشال ریډیو ته وویل چې برید کوونکي پر موټر سایکل سوار وو او تر برید وروسته په تیښته کې بریالي سو
دا پور روډ مې کسانو ګولې چلې دي دیخوا او دز شوې دیخوا دز او دا خبره د گاډو باندې اور ولګید او هغه سړی په دا پتم نشته شکوم په لولاړه څو کوټ شو
د مومندو په کابل سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر پوسټه تر برید وروسته پاکستان شاوخوا و میاشتې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې تړلې وي خو بیا یې له هغه وروسته پرانستي چې کله امریکا د څه باندې یو ارب ډالرو ځنډول شوې مرستې بیرته ورپر ځای کړې له هغه وروسته په بلوچستان کې د لومړی ځل دی چې د نیټو پر سامان وړونکو لاریو برید شوی دی د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخیستې د خیبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل اسوسییشن پر مشر زاهد خان وسلوال برید شوی دی چې له امله یې دی ټپي شوی دی. د زاهد خان ورور یعقوب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې کله زاهد خان له جوماته کور ته روان و. د ځای تاڼۍ یو چارواکی محمد اقبال په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
دا واقعا چې دا رحیم آباد حدود کې شوی د جنرال بس سټینډ مخې ته یو غوسه ده، هغې کې موږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې و دا زاهد خان د هوټل اسوسییشن صدر دی او موږ مقدمه درج کړې ده، تفتیش خبره زور شور سره روان دی.
د زاهد خان خپلوان وایي چې دوی له چا سره دښمنی نه لري. د تیری کې طالبان پاکستان د مالکند څانګې ویلي دي چې پر زاهد خان برید دوی کړی دی. زاهد خان تل د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان د سواد د بدامنۍ ذمہوار بولي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې د آتشبازۍ په یو ګودام کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی دی. دا پېښه نن سهار د ملتان په حسین اګایي سیمه کې رامنځته شوې ده. د ملتان د پولیسو مشر عامر ذوالفقار وایي په دې پېښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو تر څنګ د میرمنو او ماشومانو په ګډون تر لسو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. د عامر ذوالفقار په وینا د دې چاودنې له کبله شاوخوا ودانیو ته هم زیان رسېدلی. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا دنه د څل کبله رامنځته شوې ده. روس او چین وایي چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د شام په اړه له منظور شوي قرارداد سره په دې هیواد کې د امن هلځلې تر پښو لاندې کېږي. په قرارداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا او د بشار الاسد پر حکومت نیوکې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې قرارداد تر منظوري وړاندې وویل چې د شام کړکیچ د ملګرو ملتونو لپاره یو آزمویش دی. د خبرونو پای
پوریوال کاکړو چې تاسو ته د دې سات خبر نه وړاندې کول. د پاکستان یو پوځي عدالت خپل سو افسرانو ته سزا ووروله. په دوی کې بریګیډیر علي خان هم شامل دی. د دې وجه د پوځ یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن داسې بیانوي
چې کله مختلف کانفرنسونه شوي دي یا چرته چیف وو یا بل داسې سینئر افسر خطاب کړی دی، نو زه په هغه باندې سخت سخت اعتراضونه اوچت کړي.
امریکا پاکستان سره د ډیمونو د صلاحیت د ښه کولو لپاره د 280 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په خیبر دره کې د ناټو رسد یو وار بیا بحال کړی شو، خو د بلوچستان په مستون کې بیا د ناټو پر لاریو برید شوی دی. یو عیني شاهد داسې وایي
دوی سکوټر دوی روژه ماتې ته ناست وو او چې راووته بس نارې یې کړې او پیټرول یې په واړو لا ټکانې وکړه بس لاړو وتښتېد.
تحریک طالبان ملاکنډ پر قومي مشر زاهد خان د برید پړه ومنله. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي 44 ځوانان افغان اردو کې نه دي شامل شوي. او سروې پروګرام کې د ماشوق سلطان سره غږېدلی یو هغه وایي نو رپورٹونه هم لرو بدرګا موکړه. اوریدونکو یو تازه خبر چې همدا شیبه مو تر لاسه کړه، هغه دا چې د افغانستان ولسی جرګې دوه وزیرانو د دفاع او داخله چارو وزیرانو بسم الله محمدی او عبدالرحیم وردک ته د عدم اعتماد رایه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل اخلو. کابل کې د خپل همکار زبیر ژمن ناجمن صاحب څخه تفصیل لیدل دي.
بل چې تاسو د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی ونک فایسو چې د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي، باید دوی یو سلسلهشت رایه ترلاسه کړي خو یو هم دغه لازم رایه ترلاسه نه کړله. په دې توګه د دواړه د ولسی جرګې له خوا باور رایه ترې نه واخیستل شول او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د دواړو په ځای نوي کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي تر څو دوی ورته د باور رایه ورکړي. یادونه وړ ده چې د عبدالرحیم وردک دوه ویه د تایید را واخیستلې او یو سره شپږ تلف د رد را او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی نوی د تایید را وی او دغه په خلاف یو سره شپږ ویشت رای کارول شوی چې په دې توګه دواړه په دې استیزاح کې پاتې راغله.
ژمن صاحب، ولې دغه دواړه وزیران دې ته اړ کړل شول چې ولسی جرګې ته حاضر شي، استیزاح شي او رای دې واخلي د اعتماد؟
د دوی د استیزاح اصلي علت د پاکستان له خاورې څخه په لړ باندې د روسي راکټي بریدونه دي چې د روسي جرګي غړي د استدلال کوي چې د دفاع وزیر په دې کې پات راغلی ترسو دغه راکټي حمله ته په وخت باندې ځواب ورکړي، بلکې دوی وایي چې ترسو پورې هیڅ ځواب نه دی ورکړ شوی. او همدارنګه د کورنوي چارو وزیر لدې مسلې سربیره په دې باندې هم استیزا شو چې ځینې وکیلانو ادا کول چې په کورنوي چارو وزارت کې اداري فساد ده، او همدارنګه د روسي جرګي پریکړه ته دوی درناوی نه کوي. نو د اساسي علت همغه د پاکستان د خاورې څخه په کونړ باندې راکټي بریدونه و چې موږ تاسو رپورټونه اوریدلې دي چې هر ورځ په لسګونو راکټي حملې دغه جنه د کونړ په سرحدي سیمو باندې کیږي.
زمون همکار احمد زبیر ژمنو په کابل کې چې تاسو ته تازه معلومات درکول چې د افغانستان ولسی جرګې دوه وزیرانو د دفاع وزیر او داخله چارو وزیر بسم الله محمدي او عبدالرحیم وردک ته د عدم اعتماد رای ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
رازو نور موضوعاتو ته. د پاکستان پنډي په پوځي عدالت کې تیر ورځ د ناقانونه ګرځول شوی ډلې حزب التحریر سره د تړاو په جرم کې د بریګیډر علي خان په ګډون نورو سلورو پوځي افسرانو ته د بند سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان دفاعي تجزیه کاران دې سزا ته څنګه ګوري او د بریګیډر علي خان په باب لسوي راځي چې اورو په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ د همکار سراج زهیر رپورټ.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه چې بریګیډیر علی خان ته 15 کاله، میجر سہیل اکبر ته 3 کاله، میجر جواد بصیر ته 2 کاله، او میجر عنایت عزیز او میجر افتخار ته د یونیم کال د بند سزا ورکړل شوې ده. د پاکستانی دفاعي تجزیه کاران د بریګیډیر علی خان او د ملګرو د کردار او د سزا په حق لسوي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نوموړی وویل چې بریګیډیر علی خان وخت په وخت په پوز مشروالی باندې ټکونه کړی دي، او دا چې د پوز د قائدو او ضابطو پر ضد به خبرې هم کولې. د زیاته کړه
نو په پریکټیکل حالت کې چې کله مختلف کانفرنسونه شوې دي یا چرته چیف یا بل د سینیئر افسر خطاب کړی دی، نو د پاغه باندې سخت سخت اعتراضونه اوچت کړی دي، خصوصا د دې جنگ حواله کې چې پاکستان ته ډېر زیات نقصان د دې دهشتګردۍ خلاف جنگ کې ورسېد، او د دې نشانه دهشتګرد نه دي، دا جنگ هغوی پخپل جوړ کړی دی، او پاکستان د دې او پاکستان ته وار په وار باندې نقصان رسی او موږ دوکر اثره کیږي. نو دا د سوالونو مین تین چې کومو یا سنټر چې کومو مرکزی نقطه دا ده. په دې کې یو سوال او وکیلان چې کوم پیش کوي چې را د دې جرم سزا دا 15 کال نه ده، بلکې دا زیات نه زیات شپږ میاشتې ده.
د غرنګ دفاعي تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد مشال ریډیو ته وویل چې هر انسان یو سوچ لري، خو چې کله پوسټ ته لاړ شي نو هلته د پوسټ د قانون خیال ضرور ساتل پکار دي. دی وایي
ګوره سوچ خور څوک لري، یو سړی فوج ته لاړ شي هغه سیاسي سوچ یا د ملک باره کې مستقبل باره کې سوچ چې کوم دی نه لري، دا غلطه خبره ده. خو خبره دا ده چې زه فوج ته لاړ شم، بیا زما ذاتی رائے چې کوم دال هغه لږ عملی جامه نشم ورکول چې زه لاړ شم، پرد کما یو سیاسي سوچ یو سیاسي پارټي سره زه لوګو ته کې ذهني همانګی لرم، مطلب دا نه چې هغه جنډا اوچا ته کوم دال تشیر شروع کما، زما ذاتی او فعل لکه سبا الیکشن دغه لاړ شم زه ووټ هغه لور کما. زما په خیال باندې چې کوم داخلک دی نو یو عملی شکل ورکول کوشش خپل دی چې ار یو نظریه وا یا ار یو سوچ کومو نو دا غلطه خبره وا.
د ذکر ولدا چې تیر کال په 15 مې بریګیډیر علی خان د پینډي نه گرفتار کړی شوی وو، او په دې باندې په لومړی کې د پوز مشروالۍ د وژنې د سیاسي حکومت د ختمولو او د ناقانون ډلې سره د تعلق لرلو تورونه وو، ولی رستو د ناقانون ډلې سره د تړاو د تور نه سربېره نور تورونه واپس واغسته شو. دا دې هم یادوي چې اس پی آر خبر پاڼه کې زیاتوي چې بریګیډیر علی خان په شمول د نور ملګری د دې سزا پر ضد اپیل کولای شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکا د پاکستان د ډیمونو د صلاحیت د خکولو لپاره د هیواد ته 280 ملیون ډالر جاری کړی دی. دا څه فکر کوي چې لدی مالی مرستې سره به د پاکستان د توانایي د بحران په قابو موندلو کې مرسته وشي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په جاري شوی بیان کې وایي د ولسی خیر خګړې د مرستې د پروګرام په برخه کې د پاکستان د توانایي بحران د امریکا په لومړیتوبونو کې و. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض مساخیل په رپورټ کې.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانی ویان مارکسټرا وی چې د دوانو ملکونو تعلقات د 16 زوړ تاریخ لري او امریکا غواړي چې د هر کس په سختې او آفت په وخت د خپل ملګري هیواد مرسته وکړي. د پوینا دا وخت پاکستان د توانای د مسلې سره مخ دی، نو ځکه د پاکستان په حکومتي او اولسي کچ مرسته کول د دوی ډومبې پاملرنه ده. د امریکایي امداد په حق لا د مارکسټرا وینا وا
مونږ ډېر خوشحاله یو چې کانګرس 280 ملیون ډالر جاری کړي او دا پیسې به پاکستان کې د توانې په څنګه لګولې شي. دې کې به په منګل ډیم، ګوملزام ډیم، ستپارا ډیم او تربیل کې کار کیږي چې ورسره په پقامی گریډ کې تر 900 میګاواټه پورې بجلی شامل شي. دغه رنګ به د مظفرګڑھ او جامشورو پاور سټیشنونو د کار توان زیاتولې شي. دې سره به ولستا یو طرف ته بجلی په لاس ورشي، نو بل طرف ته برسکلو او اوبه خور دپاره هم د اوبو زیرمې پیدا شي. امون په دې ډېر خوشاله یو چې د پاکستان د مرستو جوګه یو.
د یادونې وړ ده چې د امریکایي امداد سره به د بجلی په صورتحال کې تر ډېره حده ښه والی راشي او دې سره به 600,000 کورونو او کاروباریانو ته اساني پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د پاکستان او امریکې تعلقات ډېر خراب شوي وو، خو د پرله پسې کوششونو وروسته دا تعلقات یو وار بیا د معمول اړخ ته راتلو دي او څو ورځې وړاندې هم امریکې د پاکستان دپاره یو ارب سکم 12 کروڑ ډالر جاری کړی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ته د امریکا مرستې په داسې حال کې جاری شوی چې پاکستان د ناټو لاریو ته د افغانستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د خپل خاور نه تیرېدو د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر درې په لوی لاره په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره رصد یو وار بیا بحال کړی شوی دی. دوی وایي چې د خالی په ورځ د ناټو مالوړونکي و کانټینرونه د جمرود تختابیک چیک پوسټ نه د خیبر درې په لوی لاره د تورخم په لوري روان کړی شوی دی چې د امنیت د ساتلو لپاره ورسره د خاصدارو ځواک هم مالو. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار لګل ریپورت ته.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر درې په لوی لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره رصد وړل یو ځل بیا خلاص کړی شو. دوی وایي چې نن د ناټو مالونه وړونکي 9 کنټینر د جمرو تختبیک چیک پوسټ نه د خیبر درې په لوی لاره تورخم په طرف روان کړی شوي دي چې د سکیورټي دپاره ورسره دوه ګاډي خاصدار هم روان دي. دغه ګاډي به په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنس نه پس افغانستان ته اوړي. یاد دی وی چې د روان کال د جولای په دریمه نیټه پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رصد بحالولو اعلان کړی وو او د جولای په 12 نیټه بیا اولنی 4 کنټینر افغانستان ته واوړېدل، خو بیا د جولای په 14 نیټه باندې د خیبر جنسي په جمرود سیمه کې د ناټو په کاروان د وسلوالو لخوا برید وشو چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو او یو جوبل شو. او د هغې وروستو سمدستي د خیبر سرکاري چارواکو دغه لاره د سکیورټي لوجه په ارزي توګه وتړله او خواوشه یو لس ورځې پسې اوس یو ځل بیا خلاص کړه. د پروس کال په نومبر میاشت کې د مومندو په سلاله پوسټه د ناټو ځواکونو په هوایی برید کې د سلی رښتو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو وروسته اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې تړلې وي، خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو یو ځل بیا پرانیست دي.
خو بل پلو د مستونګ سیمې د امنیتي چارواکو په وینا په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو ته پر سامان وړونکو کانټینرونو باندې برید شوی چې د دوی په خبره درې کانټینرونه پکې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د چارواکو او عیني شاهدانو له وینا سره سم د جمعې په ماښام د روژه ماتي پر وخت هغه مهال په دې لاریو برید وشو کله چې د لاریو ډرایورانو په یاده شوې سیمه کې په یوه هوټل کې روژه ماتی کاوه. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې موضوع له کوټې نه دا رپورټ رالېږلی.
د چارواکو او عیني شاهدانو له وینا سره سم د جمعې په ماښام د روژه ماتي پر وخت هغه مهال په دې لاریو برید وسو کله چې د لاریو ډرایورانو په یاد سیمه کې پر یوه هوټل روژه ماتی کاوه. د یو بل کنټینر ډرایور چې تر برید وروسته همدې ځای ته رسیدلی و مشال راډیو ته وویل
مونږ نیمه ګنټه پس را ورسېدو. دلته بس دغه حالاتو دا ګاډي ماړی رال او اور یې مړک برید اسکوټر رال اسکوټر دوی اسکوټر دوی روژه ماتی ته ناست او چې روه ته بس الله اکبر نارې اکړې او پیټرول یې په واړو لا ټکان یې وکړه بس لاړو وتښتېد.
په همدې دریو کنټینرو کې د یو ډرایور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي په خپلو خبرو کې وویل دوی ټول 15 کنټینر په یو ځای سره رہی و خو په دې وخت کې سره بیل ځکه سپو چې د دریو کنټینرو ډرایورانو پر یو هوټل او د دوو نورو په بل هوټل کې روژه مات کاوه
دا پور روډ مې کسانو ګولې چلې دي دیخوا او دز شوې دیخوا دز او دا خبره د گاډو باندې اور ولګید او هغه سړی په دا پتم نشته شکوم په لولاړه څوک وڅو
په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د ناټو د اکمالاتو د لارې تر خلاصېدو وروسته همدا لومړی ځل دی چې په دې لارو یو برید کېږي خو هلته د دې صوبې امنیتي چارواکو وویل دوی بیا هم هڅه کوي چې د دې لارو حفاظت په ښه ډول وکړي او د دې ډول بریدونو مخنیوی وسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
زمونږ کاګه د مشال رادیو ناورې د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو د ټولنې مشر زید خان د نصرګندو کسانو په ډزو تیر ماسختن سخت ژوبل شوی دی. د زید خان رور یعقوب خان مشال رادیو ته ویل چې ورور د منزل لپاره روانو چې په کمین ناستو کسانو په برید وکړو. نوموړی د سیدو شریف روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دی. بل پلو تحریک طالبان پاکستان ملاکنډ سانګي پر د باندې د برید پړه منلې ده. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار نیاز احمد خان را لېږلی رپورټ ته.
د زی پولیسو تر مخه دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وشوه کله چې حاجي زید خان د خپل کور نه د ماسخوتن منزل لپاره نږدې جومات ته ورتلو. د پیښې وروسته سمدستي د حاجي زید خان رشتہ دار هغوی ته ورسېدل او دوی یې په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته یوړو. په سیدو روغتون کې د حاجي زید خان ورور یعقوب خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ په مانځو په حکم 9 بجې باندې او د 9 بجو جومات ته منزل تلو، نو مونږ پر اخره قاعده باندې وو، نو په دې کې ډزې شوې. سلام وګرځو نو ما روت نګر ما چې خدای پاک سي چلو شو مالک ډز وشو سه خطرناک وشو روت نو مالا پیجندوم نه ما رو وشته شه دی کنه، نو هغه بیا ما راوچت کو هغه کو او مالا خوش بیا ټول خرج جماعت مرو ته دغه موږ هسپتال ته راغلو اوس لالیګیو بره لب جب کړیو.
د پیخي په اړه مقامی پولیس وایي چې تر دې دمه دوی دا نشي ویلای چې دغه حمله د چا له اړخه شوې ده. د مقامی تانی مشر محمد اقبال په دغه اړه وایي
دا واقعیا چې دا د رحیم آباد حدودو کې شوی د جنرال بس ټین مخې ته یو غوسه ده، هغې کې موږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې وو د زاید خان د هوټل ایسوسیشن صدر دی هغه موږ پوری طور هسپتال ته راوړی. اوس د هغې انشاءالله کنډیشن صحیح دی او موږ مقدمه درج کړې ده، تفتیش خبره زور شور سره روان دی.
حاجی زید خان دا وخت روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دی. ډاکټران وایي چې د هغوی حالت د خطرې څخه بهر دی، ولې په الحال هغوی خبرې اترې نشي کولی. یادونه ورده چې 60 کلن حاجی زید خان د سوات په بدمنۍ دوران کې د امن راتلو لپاره د قامی جرګې غړي په حیث سره وخت په وخت خپل کردار ترسره کړی دی او جرګو مرکو کې په وسلوالو طالبانو او حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي وو. تیر وختونو کې وسلوالو طالبانو دوی ته یو شمېر ګواښونه هم کړي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مرض 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. په سیمه کې زموږ همکاران د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا 90 کیسونه په مردان، لکی مروت، باجوړ او خیبر ایجنسی کې مخې ته راغلي دي. د دغه 90 کیسونو د مخې ته راتلو نه پس په ټول پاکستان کې د ګزړ پرنس داخته شو ماشومانو شمیره په روان کال کې د 20 پورته شوله. په دې کې د خیبر پښتونخوا کې شپږ او د فاټا کې 14 شامل دي. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار شبیر جان رالیګل رپورټ.
دا خیبر پختونخوا دا صحت وزارت یو چارواکی او د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزړن 95 کیسونه مخ ته راغلي دي چې تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د کیسونو شمیره 40 تر رسیدلې ده. دوی مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې ویل چې په خیبر پختونخوا کې 50% مردان، لکی مروت کې یو او دارنګ، باجوړ او خیبر جنسی کې 2 کیسونه مخ ته راغلي دي. دا کیسونه په خپل باندې ډاکټر اکرم شاه ویل چې چې دې سره په ټول پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 28 تر رسیدلې ده. د لړکی دوی مشال لیډو ته وایي
سردان لکه بروت خیبر ایجنسی بجور او چرخت نه دا یو نن نه شوی کنفرم شوی چې په دې باندې ټوټل کورونه پورې زمونږ کیسونه 27 یو نن شو ټوټل زمونږ کیسونه 28 شو د پاکستان
بل خو د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر تیمور شاه مشال لیډو ته ویل چې سخ کال د پولیو د مخنیوي کمپاین ډېر په خډو روان دی او دوی زیاتره خپل اهداف تر سره کړی دي. پولې دوی ته په ټانګ سیمه کې د خراب امنیت له وجې یو شمېر ستونزې لري او هلته کې کمپاین په خډول نه کیږي. ډاکټر تیمور شاه وایي دارنګ پټول ملک د پولیو کیسونو زیاتره شمیره په قبایلی سیمو کې دیار لستا چې په کې لس یوازې په خیبر ایجنسی کې دي. نو په دې لړ کې د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن یا د صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم مزیر مشال لیډو ته 13 ورځ ویلي وو چې په سیمو کې خراب امنیت او فوجي عملیاتو له وجې د پولیو رس مخ په زیاتېدو دی. همدغه وجره دلته کې دا شمیره ټول ملک نه سیوا ده. یادونه وړ ده چې پرون په دې لړ کې د قومي اسمبلی غړي او د پاکستان پیپلز پارټي د زنانو سنگ مشرې اسما ارباب عالمگیر په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په دفتر کې یوه غونډه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري نه علاوه د صوبې د صحت محکمې چارواکو د یونیسیر او یونیسف چارواکو هم ګډون کړی وو او په دې خبرې زور وړو چې راتلونکي کلونو کې به دوی پاکستان د پولیو نه خلاص ملک ګرځوي. بل خو د پولیو د مخنیوي ادارې ډاکټر تیمور شاه دا هم ویل چې د پولیو مخنیوي یوازې په ویکسین یا په دغې قطرو باندې نه بلکې د دې د مخنیوي لپاره ضرور ده چې د خوراک څخه سیزونو کې د صفې هم ډېر خیال وساتلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اقتصادي نړۍ او سروې پروګرام د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو اوریدل شئ. اوس یو بل رپورت. د افغانستان دفاع وزارت په ملي اردو کې د پاکستاني اتباعو د شمولیت په اړه د پاکستاني رسنیو رپورټونه رد کړل. په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو د ځایي چارواکو په حواله داسې رپورټونه خپاره کړي چې ګواکې د چترال او د دیر نه ځوانان افغانستان ته ځي او هلته په فوج کې ځانونه برتي کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې ډېر شمېر افغانان لیواله دي چې د ملي اردو له لیکو سره یو ځای شي، خو دوی د یوې پاکې او په عین حال کې دقیقې پروسې له لارې جلب او جذب کوي، یعنی په فوج کی زوانان اخلی. اسمت سروان دې موضوع تفصیل په رپورت کې دراوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې غنی د خیبر پښتونخوا ایالت د چترال او ملاکند سیمو بیروزګار زوانان د افغانستان د ملي اردو له لیکو سره یو ځای کیږي. پاکستانی رسنیو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د ایالتي وزیر میا افتخار حسین په قول ویلي چې دوی په دې اړه د پاکستان پر رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو د حقیقت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي. د پاک تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر همداراز وویل ویل کېږي چې د خیبر پښتونخوا د چترال او ملاکند لری پرتو سیمو ګڼ شمېر بېروزګاره ځوانان د شمع آشت په خاطر د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې شامل شوي دي. د ده په وینا د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلي چارو وزارتونو دې مسئلې ته جدي پام اړولی او د ملاکند سیمې کمشنر هم د هغو کسانو په اړه د معلوماتو د ټولولو امر کړی چې تر اوسه پورې د افغانستان په ملي اردو کې شامل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د جلب او جذب لپاره ډېر پاک او شفاف طرز عمل لري چې پر اساس یې هر څوک په ملي اردو کې نه نیول کیږي. دولت وزیری د پاکستاني رسنیو ادارات کړه ویل په افغانستان کې د نننه کافي شمېر خلک شته چې په ملي اردو کې شاملې دوته پوره لیوالتیا لري.
مونږ د دې ته ضرورت نه لرو چې بهرنیان په خپله اردو کې ونیسو. د پدې حاصل باندې زموږ کاش استخبارات زموږ ټول امنیتي ګارونه کافي دې په حاصل باندې تاسو د څه حاصل وکړي چې موږ ملي اردو ته بهرنی راشي یا په دې حاصل باندې حاصل وکړي چې ځان سرباز کې د دې مخه نیول کېږي. په هیڅ صورت باندې موږ خارجي نه پرېږدو ټاکل
شوې ده چې د سشکال تر پایه د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو شمیر 2,25,000 ته ورسول شي او د راتلونکي کال تر نیمایي پورې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ځواکونو د روزلو پروسه تر هغه څه چټک پرمختللې چې دوی په پام کې درلودل.
دا مشال ریډیو ده.
د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. په پوره درې نیمو بجو به تاسو ته بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، اقتصادي نړۍ او سروې چې زموږ همکاران تاسو لپاره چمتو کوي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د دفاع او کورنۍ چارو پر وزیرانو د بې باورۍ په حق کې رای ورکړې ده. په پاکستان کې یو فوجي عدالت د دې ملک د فوځ 15 افسرانو ته له یو سختدریزي ډلې سره د اړیکو په تور کې د 15 کالو د بند سزا ورولې ده. امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 میلیون ډالر مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر درې لوی لار په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو لپاره بیا پرانستل شوې ده. د بلوچستان په مستون کې د نیټو د ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو لاریو برید شوې دي چې لامل یې درې لاری په بشپړ توګه تباه شوې دي. او د خیبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل اسوسیشن پر مشر زاهد خان وسلوال برید شوې دي چې لامل یې نوموړی ټپي شوې دي.
د دې وخت لاند تازه خبرونه مو د بوريوال کاکړ نه اوریدل. وروسته 19 پروګرام اقتصادي نړۍ درته پامیر ساحل وړاندې کوي، خو دا شی به سروې پروګرام لرو. دا پروګرام ملیحه میرزاده جوړوي او دا ځل هغې په هنرمند معشوق سلطان باندې دا پروګرام جوړ کړی. وایوره
د سواد شاډیرو سره تعلق لرونکي معشوق سلطان د پښتو په موسیقي کې په سلګونو فوک یو لسی سندرې ویلې دي. دا د 1900 خبره ده چې دی په یو شخصي تقریب کې سندرې ویلې چې د ریډیو پروډیوسر نواب علي خان یوسفزی د دغه هنر لیدل او د لیدا سندرو ویلو موخه ورکړه. هغه په نړیواله کچه یعنی په امریکا، برېټانیا، فرانس، بلجیم، متحده عرب امارات او افغانستان کې د پاکستان استازي توپ کړي. هغه اوس په پیښور کې په خپل کور کې د بیوزلۍ ژوند کوي. معشوق سلطان وایي دا د هغه شوق و چې د موسیقي دنیا ته راغله.
ما خو بس حسن سکاسک چې ورته یما خانګانی دغه نه دی میراث کې خو می شامل نه دی. زه خو میا مولای ما په دې سره چې زما شوق خو بس هغه کې زه بس رالم خو گزارې والا پن مې وکړو نو تر دې وخته خو بس اوس واته
دا غي په خبره استادان د یو هنرمند په ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي چې دا غي هم دوه استادان دي.
دا خلا زمند د استاد نه یادې کنه استاد چې جنه نو بیا فاته ایشو استاد نه نو هغه ته اتایوي ای فنکار دی استاد وینو هغه فنکار دی د استاد نه ځکړ کړی نو هغه په فنکارې کې مونږ شاملو.
زما د استاد رادت حسین نوم او هغه په ټوپې کې اوسېده سوابې ټوپې چې یادېږي کنه یو تبلې والا امت حسین نوم یو نو هغه م وفات شوی دی او د باجی استاد مې هم وفات شوی دی او دا سناسه هنر یې ماته لږ زده کړی دی.
معشوق سلطان وایي زیاتره اولسي یا فوک سندرې ویلې دي. د خپل بې وزلۍ په اړه هغه وایي ډېرې مرستې ته ضرورت لري چې پښتنو سندرغاړو ته هغه همره توجه نه ورکړل کېږي.
پښتونخوا طرف نه عامر خان بیا یو 3,00,000 روپۍ را کړی نو بس زی مې واده کړی هغه مې پکې واده کوو وخوړې نو دا فنکاران چیلی زی دی دا بس هغه دا څنګه پنجاب دا هو دغه پیر وي او زمونږ دی پښتنو سره دغه نشته اهمیت ورته نه وي
نور
دا مشوق سلطان پړه پښتون خبريال شیر عالم شنواری وای دا ته افسوس خبره ده چې هغه اوس تاسو جون تیروي او زیاتوي دا د ټولو زمواري جوړیږي چې د خپلو فنکارانو قدر وکړي.
مشوق سلطان زمون د پښتو په هغه پښتنو فنکارانو کې دا په هغه پاکستانو کې دا چې فوک په حواله باندې دومره خدمات کوي چې دا غي تشمیل له معلومات او دا غي انداز او دا غي आवाज غ کمالونه دومره ځات خپل انداز دومره خپل فکر او په دومره مینا او په جذبې سره هغه چې کوم سندري ویلې دي او نن هم مشوق سلطان ما غسي आवाज لري او ما غسي جذبه لري خو افسوسناک صورت حال دا دی چې څنګه زموږ باسې زرنجان زموږ نه لاړله داسې ګلنار بیګم زموږ نه لاړله په آخري وخت کې داسې ژوند لمحې د هغې دومره خرابې وي دومره خرابې دي زموږ ډېرو فنکارانو ایون زرسانګ به ښځې ووایه ما چې هغې نن هم په سر باندې سوری نشته چتې نشته دیوالونه یې اوچت کړل خو نوره پیسې نه لري. هغه یو المیده زموږ د سندرغاړو د خاص کر د زنانو سندرغاړو چې بیا د هغې تپوس څوک هم نه په دې غونډه ګرد پښتونخوا کې نو اوس ګورم چې زه څه وخت مخکې هغې ته تلی وم نن هغه په یو کچت کور کې اوسېدله او سوره د مخکې مې هم ورسره خبرې وشوې بیا خپم ماته شوې وه نو دغه آخري وخت دغه لمحې زما خیال دی بعضې زموږ فنکاران دي چې هغه په خوله باندې څه نه وایي خو افسوسناک صورت حال دا دی چې دا پوه څوک نشته اگر چې دا وی زیاتې کېږي چې مونږ له پیسې ورکړلې خو هغه بیا په هغې باندې بادلې شي دا یو افسوسناکه خبره ما ته باچه زرنجان هم دغه ویلې دي زه ورته تللی وم ما ته کوم خیرات را کړی دی نو هغه هغې سزا ما ته راکړلی کېږي لکه د هغې دوه آپریشنې وشوې نو هغې ته هېڅ کوم لون نه شو زما د خبرو مقصد دا دی چې د هغې د فن ښکلا او ځلا خو په خپل ځای باندې موجوده ده خو دا زمونږ د ټولو پښتنو المیه ده مونږ صرف د حکومت خبره نه کوو مونږ د خپل هغه خلکو خبره هم کوو دا د سټیک هولډرم چې مونږ پښتانه یو او زمونږ پښتو موسیقي خوښه ده او مونږ غواړو نو مونږ ما د غني خان خبره چې زمونږ فن خو خوښ دی خو فنکاران هم شاید چې نه دي خوښ دا صرف د حکومت نه څنګه چې ما مخکې خبر وکړه زمونږ هغه ټول سټیک هولډر چې میوزیک سره مینه لري لیکل کوي په دې حکله باندې یا لوستل کوي یا د دې باندې تحقیق کوي یا د دې سره مینه لري یا دا فخر کوي چې زه پښتو موسیقي اورم او زه پښتون یم دا د ټولو زموږ پښتنو یو زمواري جوړ دی ما یو تجویز دا دی همیشه چې حکومت ته پکار دی او موږ ټول سټیک هولډر یو موږ هم سره مدد کوو چې یو پالیسي داسې جوړ شي لکه د پروفایلینګ کې صرف پروفایلنګ زما خیال دی کافي نه چې په فنکار څومره کنټریبیوشن دی څومره تندرې ویلي دا کار هم ښه دی په خپل ځای باندې خو دا هم ضروري ده چې یو پالیسي داسې جوړ شي کین داسې جوړ شي چې کوم فنکاران د اخري ژوند ورځې چا ته ضرورت وي ډیزرونګ وي چې بیا موږ هغې ته ښه فنډ ورکولی شو د هغې اخري هغه لمحې موږ سره خیر پاتې شي دا تجویز موږ حکومت ته پیش کړی دی چې په دې باندې عمل درآمد کړي وشي او یو فنډ دې مقرر شي دا نه چې 100 روپۍ یا 500 روپۍ ورکړي او بس خبره ختم شي.
خندل مکوا مړ پوم دیکھے بس خود میں خورے مڑ پوم دیکھے
آتا بس رو سر کو قتل مکوا مڑ پوم دیکھے جمع جانا مڑ پوم دیکھے
ماتا بس دینا پر خندل مکوا
مڑ پوم دیکھے
بس خود میں خورے مڑ پوم دیکھے
آتا بس رو سر کو قتل مکوا
مڑ پوم دیکھے
جمع جانا مڑ پوم دیکھے
مشوق سلطان وای نه کله چا سره جګړه کړې او نه بل چا د دې سره
نو دا خدا سي او فندې کې څه دي چانه ول دي نو ارث په کې راځي افغان په کې راځي خوشحالي په کې راځي او زما د دې نه ټولې دنیا نه بل چا نه چا سره نه جنم نه دې کړې نو ما سره چا جنم نه دې کړې
د هنر لپاره ورته د پاکستان د حکومت له طرفه پراید اف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شوی. د دې نه علاوه هم هغې نور ډېر ایوارډونه ګټلي دي.
تجارتی ایوارڈ میں مغفر او امریکی تکلی ما التم رات ایوارڈ میں لاو شوی دی فصل منو کین تی ایوارڈ نہ می اغفر کی ویزا تا نا گول میڈل بیا ایوارڈ بیا ایوارڈ تو نے ایوارڈ نہ جرا سرا
دا غی د خوخې سندره کومه ده مشوق سلطان وای
پجی او سندره می ویل و رفیق سیوا د خپل وخی اغم غریب وفات شوی دی د بخانی شوی دی نو پاره ما صدارتی واړم مې لاو شوی دی دی انګار وسم حال می ګور او لم د ذکر مال سر ګتورا چې دې چې سندره وتا سوړې دی نو دا ریډي طرف نه دی ورته غي وته زغرا دی کو اسلام آباد نه چې تاسو څوک واړی چونګلې واد ورکو نو هغه وته زما طرف نه ولي کلمو هغه دې نه دی حکومت چې ماته بیا دا ایوارډ مې لاو شو ما دې
آواز کې داسې سدي چې د نورو سندرغاړو په پرتړه ډیره خاص خبره ده. شیر عالم شینواری وای
دا یو خصوصیت خدای دی چې هغه کومې فوک سندره ویلې دي او تر اوسه باندې پورې هغه وایي نو هغه په دې ډول سره تاریخي سندره دي. زما په خیال ډېر کم فنکارانو باندې کړي چې هغه سندره تر اوسه پورې مشهور دي. مثلا تور بارم خان یو سندره دی او یا داسې نور ټول سندره چې هغه کې د پښتون تاریخ دی په دې وجه باندې ژوندې پاتې شوي دي. دا زموږ یو تاریخي حصه ده. بل یو کوالټي ده دا چې دې کلم د سندره انتخاب کړی دی او ویلې ده هغه په ډېر داسې انداز باندې ویلې ده چې هغه کې زمون تاریخ هم ژوندی او زمون فوک هم پکې ژوندی پاتې کیږي. پکې خبره پکې نشته هغه تفیر ملې دي هغه فوک سندره ملې دي پسند کې د درخانګې دا خوبی ده همدغه خوبی ده دوم د کې دا سندره همیشه ویلې دي هغه په پښتنو کې لر او بر کې مشهور شوې دي او خلکو په سره پاتې لګی دي.
دای پزړه کې کومبل ارمان پاتې خونه دي. ماشوک سلطان وايي غواړي چې لور یې واده شي او پخپله حج وکړي.
نو څنګه زه وایم اول می یو ارمان خو می په زړه کې شته چې هغه یې الله وکړي الله به سوال کوم کنه یو می یو جنې ده په کور ده یې مخدیر په خیر خیرت هغه په دبل کور خیر یې خیر خیرت باندې مخکې کنه خو یې می دی ما اجله بوزي نو ڈیر پڑ دے زڑ مان دے اور یہ آواز ہوئی نکی گیا بازار بوزے اب خاون بوزے نو خاون ہمیں اتر کال مر دے جام ہمیشہ جمع جلوں گی ادھر میں جامن دی
د ماشوک سلطانې په خبره زامن یې سم کار نه لري او غواړي چې هغوی هم په سم کار روزګارو لګي. نوی سندرغاړو ته په خپل پیغام کې ماشوک سلطانه وایي په کار ده د خپلو مشرانو عزت وکړي.
خو دا خبره کوم چې هر چاله خدای پاک عقل فکر ورکړي چې د خپل مشر د کشر عزت کوي د استاد عزت کوي نو
نوی او پخوانی موسیقی کے حاغ سے فرق محسوس ہوئی. ماشوک سلطان وائی پر نوی سندروں نے پوہی گی
پانے سندر نرسی کیا نگا سنے سندر تو سنو منگم نے پوہی گی چې الله پاک دې ویله ما خپل فکر ورکی او رزګار دې زمونږ دایو فن کې دې کنه دې تاسو ته کوم نه ګورو او دې زو بدرنا سترګې زکه ګورو چې په دې باندې موږ فن کړې دې زما بچو قرانو نه ویلې دې کلې نه ویلې دې نو پاره دې ډېر خوشاله ما او دا به گزاره دې کینی ما
شیرالم شنواری وای پکار داسې پروګرامونه دی وشي چې د پخوانی فنکارانو یادګیرنه پکې وشي. د معشوق سلطان په غو کې ویل شوی سندرې اوس هم د مینوالو په زړونو کې موجود دي. د دې سره د نن لپاره د سوې پروګرام سرته رسیږي. دا پروګرام څنګه هم سره شریک کړي. بل هفته به د یو نوي پروګرام سره راځو. د الله پامان.
تاسو زمونږ د همکاري ملیح امیرزاده لخوا پروګرام اورئ. سروې چې دا ځل هغې په معشوق سلطان باندې دا پروګرام جوړ کړو. اوس هم زمونږ بل همکار پامیر ساحل تاسو لپاره اقتصادي نړۍ پروګرام برابر کړی. دا پروګرام واورئ. د پروګرام نه پس یو سندره هم تاسو ته لرو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید بهرنیو ځواکونو ترتګ وروسته د افغانستان لپاره د 14 ارب ډالر مرستې په اقتصادي توګه څومره ګټورې دي؟ آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې د اداري فساد سطح کم کړي او دا پیسې په ځای ولګوي؟ آیا افغان حکومت باید د دې هیواد د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره اقتصادي ماشین کې بدلون راولي او کنه؟ د دې ټولو پوښتنو جواب درته د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې درکو. له مشال رادیو سره اوسئ. د ټوکیو په کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو تر 2018 زیږیز کال پورې د افغانستان د حکومتي خرچو پوره کولو لپاره برستو ژمنه وکړه. هر کله چې یو هیواد ته بهرنۍ پیسې راځي نو د دې ګټه څومره وي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په کابل کې د اقتصادي او مالی چارو کارپوه خانجان الکوزای وای دا مرستې خو پر خپل ځای مثبت تاثیر کوي. دی وای دا پیسې د هیواد د بیا رغاونې او امنیت لپاره دي.
حکومت خو البته په خپل ځای باندې مثبت تاثیر کوي. دې کې څوک نشته دی چې ډېرې پیسې دي په امنیتي لحاظ باندې هم یو څه دا پیسې دي دا شونې دي او شپاره ښودنه چې جهان واده کړه د افغانستان په بازارونو کې اقتصادي برخو کې چې یو شومده اساسي برخې دي.
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون ازرخش حافظي وای هر کله چې بهرنۍ پیسې هیواد ته راځي نو د دې جریان پر بازار اغیز لري. د دې خبره دا پیسې د خلکو د اخیستنې قوت زیاتوي.
په اقتصادي لحاظ هر پیسې چې ملي اقتصاد ته دلنه کیږي د کاش انفلوئنس یا د پیسې د جریان لپاره ګټوره ده. او دا پیسې چې دلته یا په بودجه دی عادي دی حکومت یا په بودجه د انکشافي دی حکومت یا د خصوصي سکتور د سپورت لپاره کوم پیسې چې لګیږي هغه پیسې خلکو ته د خرید د اخیستلو قدرت تدریقي او دا پختله د مارکیټ د رونق سبب ګرځیدای شي.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزای وای تا په یاد ساتل پکار دي چې دا پیسې له قیود او شرایطو آزاد نه دي.
دا نشي د عام په بدون د قید او شرط نه دي او قید او شرط لري. یعنی جهان د دې لپاره لازم شرایط تشکیل کړي چې په هغه کې عمدترین مسله د فساد د فرزند د امنیت تر اوسه مسله ده. همدارنګه د مخدره موادو او د یو ښه حکومتدارۍ جوړول دا هغه چالشونه او ننګونې دي چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. په دې کې باید په صداقت سره کار وشي تر څو یو لازم فرصت متعید شي.
نړیوالو د پیسو ورکولو لپاره تر ټولو زیات ټینګار د اداري فساد په مخنیوي باندې کړی دی. لدی علاوه د 14 ارب ډالر به د ښه حکومت کونې د دیموکراسي تسلسل او د بشري حقوقو د ساتلو د شرایطو تر پوره کولو وروسته ورکول کیږي. خانجان الکوزای وای د دې لپاره نړیوالو یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په ذریعہ به د دې جاج اخیستل کیږي چې شرایط پوره شوي او پیسې پر ځای لګول شوي دي او کنه.
هغه ډېر مشخص دی په هر کال کې او حتی په هر څو وختونو کې یو کمیشن جوړي او هغه کمیشن بالاخره راځي دا بررسي کوي که چېرته واقعا دا حکومتونه په ځای او په مساعد لحاظ باندې لیدلې نور حکومتونه صورت نیسي که نه یې نه نیسي.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزای وای په افغانستان کې د اداري فساد د ختمولو لپاره اراده نه لیدل کیږي. دا وای په دې ترڅ کې کاغذي کارونه ډیر شوې دي خو عملاً څه نه دي شوې.
د فساد مسله د من د فار اساسي مسله ده. متاسفانه چې فساد په دې لاسو کې په افغانستان کې اوس رسیدلی دی
او خپل جمهور او دولت او ټول خلک چې وي فساد اگر د فساد منځوي د فارم تاسې باندې اوسه پوری نه نړیوالو ته نه د افغانستان خلکو ته نه دنیاوالو ته داسې په ښکاره ډول باندې ښکاري چې اراده زندګي موجوده وي او تر اوسه پوری د فساد منځوي د فارم تنها په کاغذونو او مصاحبو او پروتوکولونو او کمیشنونو کې خبري کېږي مګر تر اوسه پوری عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د سوداګری خونو معاون او د اقتصادي او مالی چارو کارپو ازرخش حافظي هم له خانجان الکوزي سره موافق کاری او وایي د اداري فساد لمنځه وړلو لپاره باید ولسمشر عملی ګامونه پورته کړي. حافظي وایي ولسمشر په دې مورید کې پخپلا لننګونو سره مخامخ دی، نو ځکه د اداري فساد لمنځه وړل ډیر ګران کار ښکاري.
ولاند ټوګه ویلی شم چې تر ټولو څخه اول باید د لوړپوړو مقامات مخصوصا د خغلي ولسمشر لخوا یو غختلی او قوی اراده باید موجود وي چې د فساد بین الملل لپاره حلیزلی وکړي او دا حلیزلی صادقانه باید وي. اما متاسفانه ولس مشر ډیر مشکلات سره مخامخ دي. یو دغه دي چې کچیرې دی د فساد پر ضد واقعا اقدام وکړي، دی د دې شاوخوا خلک پکې راځي او دی مشکل دی چې خپل د عواطف څخه تیر شي او قانون تطبیق کړي، یا خپل همکاران چې هر وخت ورسره اوسېدلی دي په دغه تیر څو کلونو کې په دې لوړ مقاماتو، او که چیرې دلته عدالت تامین شي د دې ټول خلک نیول کېږي او د دې حتی د کابینې په سطحه او د کابینې هر وخت خلک هم ګرم دي په دې مسایلو، د خلکو ته خو دا پته شته.
کچری د اداري فساد مسأله حل شي، نو بیا آیا ل نړیوالو تر لاسه کیدونکې مرستې د افغانستان په وسنی اقتصادي جوړښت کې کار کولای شي او ګټوري ثابتېدای شي او کنه؟ د اقتصادي چارو کارپو خانجان لکوزی وایي د افغانستان په اقتصادي ماشين کې د په وینا ځنې پرزې زړی دي. دی وایي باید قوانين آسان شي او نور قوانين باید جوړ شي.
ماشين د اقتصاد واقعا چې پرزې یو څه د زړی دي او بروکراسي ده او قوانینو ته ضرورت دی چې قوانین ته اصلاح شي، قوانین اسان شي، دا څه شي چې د ډېرې ادارو لاسونه لنډ شي او مشخص وي او څو ادارو پورې شفافیت راشي. فرصتونه شته او امکانات هم شته، خلک هم ضرورت لري. اکثر قانوني معانې او بعضې بروکراسیګانې او اداري هغه میکانیزم ډېر زیات سخت دی دا اوسنی، او دوته د خلکو لپاره د فلسفي نشته، او دوته د خلکو لپاره نشته. د بنان هغه ماشینري د اقتصاد چې دا هم چې جوړونې ته ضرورت لري، او هغه دا چې باید قوانین سهل شي، قوانین ساده شي او جوړ شي.
ازرخ شافیزی وای د هر هیواد اقتصادي واده په زنو شایانو پورې اړه لري، لکه بشري وسایل، پانګونی او داسې نور. دی وای د یو هیواد اقتصاد پر مرستو ولاړ نشي پاتې کېدلای.
واقعي اقتصادي واده پر جی ډی پی یا عاید نه خالص ملي یا پر صنایع دی یو هیواد، پر کرانه دی یو هیواد، پر بشري قوت یا نیرو چې هیومن ریسورس ورته ویل کیږي په فرنګي ژبو کې
حافظی وای د افغانستان د ټول دولت او خصوصي سکتور ذمہواری جوړیږي چې د هیواد اقتصادي ودې میکانیزم چلولو لپاره په ګډه کار وکړي.
په کار دي چې حکومت د افغانستان او ټول دولت د افغانستان حکومت تقنینیه قوا او په عین زمان کې انور ارخونه د دولت پرایویټ سکتور سره یو ځای دوی د یو اقتصادي ودې لپاره ځختین اقتصادي ودې لپاره ورودانګي، او دا کار اسانه خبره نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې حکومت دې توانېدلې نه دي چې خپل اقتصادي کلندار بشپړ کړي.
دا کړنلار څه کېدای شي او پر څه ولاړه ده؟ د سوداګرۍ خونو معاون ازرخ شافیزی زیاتوي د ناخالص ملي ودې زیاتولو او د برآمداتو زیاتولو کړنلارې په هیواد کې نه دي موجودې.
مثال په توګه د جی ډی پی لپاره تولید ناخالص ملي د هیواد لپاره کوم کړنلار نشته. د اکسپورت پرموشن یا د صادراتو د ودې لپاره کوم پروګرام تعریف شوی دقیق پروګرام موجود نه دی، او د هغې د ترسره کولو لپاره د وخت پر بنسټ کوم
حساب کتاب موجود نه دي.
تاسو د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د کارپوهانو نظر دا دی چې افغانستان نه یوازې سیاسي اقداماتو ته اړتیا لري چې د اداري فساد مخه ونیسي، بلکې د دې هیواد اقتصادي نظام هم یو شمیر بدلونونو ته ضرورت لري چې بیا دا په خپله متحرک پاتې شي، پرمختګ وکړي او په هیواد کې اوږدمهاله اقتصادي وده موجوده واوسي. له همدې سره دا خبرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه. اقتصادي نړۍ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
شکر ندی صدی شکلے لاشت مرغلر ندی صدی شکلے لاشت مرغلر ندی صدی وجے شوند دے شکر ندی صدی وجے شوند دے شکر ندی صدی کل غاشت مرغل رے ندی صدی خوش کل غاشت مرغل رے ندی صدی تصویر پتور استر گو کدازڑو نو چھ تصویر پتور استر گو کدازڑو نو چھ تصویر پتور استر گو کدازڑو نو سیا چشمے سحر گرے ندی صدی سیا چشمے سحر گرے ندی صدی شکل غاشت مرغل رے ندی صدی شکل غاشت مرغل رے ندی صدی زلف په زنجیر زمره بند کر چه د زلف په زنجیر زمره بند کر چه د زلف په زنجیر زمره بند کر چه د زلف په زنجیر زمره بند کر وسې سترګه زور اور ندی صدی حسین سترگے زورا ورے ندی صدی شکل غاشت مرغل رے ندی صدی شکل غاشت مرغل رے ندی صدی
د باغ صبر پست تر خامتی چه د باغ صبر پست تر خامتی چه د باغ صبر پست تر خامتی چه د باغ صبر پست تر خامتی پښتنه په قامت ستر نه دی سدی پښتنه په قامت ستر نه دی سدی ښکله غاشت مرغلره نه دی سدی ښکله غاشت مرغلره نه دی سدی خوږې شوندې دي شکر نه دی سدی خوشی شوند دے شکر ندی سدی شکلے راشت مرغلرے ندی سدی شکلے راشت مرغلرے ندی سدی.